ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسېدي د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله زنوري اسنوري خبرو همکارانو په مرسته وړاندې کوم نن د پنځشنبه ورځ د 1998 کال د حمله تمه ده چې د 2019 کال د مارچ له 28 سره برابر ده قطر چې د طالبانو دفتر پکې پرانیستی او تر اوسه له امریکایي پلاوي سره د ډلې د استازو ترمنځ د خبرو د څو پړاوونو کوربتوب کړی دا ځل غواړي په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه د افغانستان سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد وای په لندن کې برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې د افغانستان حکومت له بې ځایه شو او هیواد له ستنېدونکو افغانانو سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د څه باندې $1.5 million د نوې مرستې تود هرکلی وکړل د قزاقستان یو پوځي هلیکپټر د روزنیز الوتنې پر مهال لوېدلی او 14 سورلۍ وژل شوي دي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد وای په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې خلیلزاد چې له تېرې دوشنبې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته بیا سفر پیل کړی پرون په لندن کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا د ځانګړي استازي ګریټ بیلی په ګډون له یو شمېر لوړ پولو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه سلام مشوره وکړه ښاغلي خلیلزاد تېره شپه په یو ټویټري پیغام کې لیکلي چې له برتانوي لوړ پولو چارواکو سره یې په افغانستان کې سولې زموږ د هیوادونو د امنیت ګډ هدف ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې د خلیلزاد په وینا له برتانوي شریکانو سره مشوره تل د خوښۍ وړ ده په کابل کې د برتانیا سفارت هم په لندن کې له چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد د لیدنو کتنو په اړه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي چې د برتانیا حکومت د سولې د هڅو ملاتړ کوي او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او په هغې کې د پراخې سیمې د رغنده رول د لوبېدو لپاره هڅې کوي په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد په دغه سفر کې چې د اپریل تر 10 دوام کوي افغانستان بلجیم پاکستان ازبکستان اردن او قطر ته هم ولاړ شي د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د هند هلیکپټرو نوې مرسته به اغېزمنه وي د وزارت مرستیال ویان زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل
دا څلور وزره هلیکپټر جازونه دي چې روسي جوړ M-15 او په لنډ ورځو کې به د افغانستان دولت ته تسلیم شي
خغلی عارف زیاته کړه چې د هلیکپټر هم د بمونو د غورځولو توان لري او هم لایزری توغندي وشتل شي په دې ترڅ کې هندوستان ټایمز ورسپانې په هند کې د افغانستان د پخواني سفیر شهید دا محمد عبدالی په وینا خبر ورکړی دی چې نوی ډلی له بلاروس څخه څلور هلیکپټر د افغانستان لپاره اخلي او پراتونکو میاشتو کې به افغان دولت ته وسپاري د افغانستان حکومت له بې ځایه شو او هیواد له ستنېدونکو افغانانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو د نویو مرستو هرکلی وکړ متحدو ایالتونو په دې برخه کې تازه څه باندې $1.5 million مرسته کړې ده د کډوالو او ستنېدونکو چارو د وزارت ویاند سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
کومک را که اونا اعلان کردن دقیقاً کومک هم گفتی است که میتونن مشکلات اساسی و مهم بیجاشلها را در قدم نخواست در داخل افغانستان مرخوب سازن
د روان میلادي کال په دغه تیرو نږدې دریو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 200 کسان بې ځای شوي چې اکثریت د سیلونو په څیر طبیعي پیښو مجبور کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي په همدې موده کې تر 6000 ډیر کډوال افغانستان ته له بهرستانه شوي دي سویډن له افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړ د افغانستان لپاره د سویډن سفیر الف توبیاس پرون د کندهار له والي حیات الله حیات او یو شمېر نورو چارواکو سره د کتنې پر مهال دا ژمنه وکړه د کندهار ولایت له مقام څخه د مقام د رسنیو د دفتر لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سویډن سفیر د کندهار د سفر په مهال پرون ویل چې د سویډن کمیټه چې له څه باندې 1.5 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي کندهار ته به پاملرنه زیاته کړي خبرونه له ازادي راډیو اوري د قزاقستان یو پوځي هلیکپټر د روزنیزي الوتنې پر مهال لوېدلې او 14 وژل شوې دي دا می اته ډول هلیکپټر د کسپیان سمندرګي له نږدې سیمو پرون والو ته او د قزاقستان د دفاع وزارت په وینا د هیواد په جنوب کې د جلاکش په سیمه کې وغورځېده د دې پیښې علت تر اوسه نه دی څرګند شوی د قزاقستان مقت ولسمشر قاسم جمارت توقایف په ټویټر کې د دې خبرې د دې خبر د تایید ترڅنګ لیکلی چې ټول سورلې وجل شوې دي او د دی پی کې د علت څرګندېدو د تحقیقاتو امر یې کړی دی. د اسپانیا یو محکمه وایي هغه لس تنه چې تېره میاشت له اجازې پرته د شمالي کوریا سفارت په مادرید کې ننوتي وو له اسپانیا وتلی دي. د دې محکمې یو قاضي د امریکا له فدرالي تحقیقاتي ادارې سره تماس نیولی چې دغه کسان بیرته اسپانیا ته وسپاري. خو د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرټ پالادینو پرون په واشنګټن کې خبر وړاندې وویل د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له دې موضوع سره هیڅ ارتباط نه لري. وسرچینې رویټرز آژانس ته ویلي چې اسپانیایي قاضي هغه مشکوک کسان چې امریکا ته تللی دي پیژندلې دي. که چېرته دا کسان مجرم وپیژندل شي تر 28 کلونو پورې زندانی کیدای شي. او د لیتوانیا یوې محکمې پرون د پخواني شوروي اتحاد د وشپېتو پوځي چارواکو د کې جي بي چارواکو او پوځي قمندانانو د یوې 10 کلنې جنایي دوسیې په اړه حکم وکړ. دا کسان په غیاب کې محکمې د هغو بشري ضد جرمونو په خاطر محکوم کړي دي چې د 1991 کال د جنوري په 14 د لیتوانیا د ازادۍ غورځنګ ځپلی وو. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې وواورئ چې قطر چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی او تر اوسه له امریکایي پلاوي سره د دې ډلې د استازو ترمنځ د خبرو د څو پړاوونو کوربتوب کړی. دا ځل غواړي په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. دا چې تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې د افغانستان حکومت څنګه شوې دي، مسلې د کابل او واشنگټن پر اړیکو څه ډول اغیز کړی او تحلیلي مطلب لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر پر روسیې غږ وکړ چې خپل سرتیري له وینزویلا بهر کړي. خبرونې په وروستۍ برخه کې هم له معمول سره سم د ژوند رنګونو د لړۍ یو نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو او رید خبرونه پاته برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. قطر چې د طالبانو د دفتر کور بدای د افغانستان د سول لپاره د سیمې په کچه هڅې پیل کړې دي. قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی په کابل کې یو شمېر چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره کتلی دي او بیا ازبکستان ته تللی دی. د هغه غواړي چې په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې په شاوخوا دوو اونیو کې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. د دې غونډې د چمتووالي لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی په کابل کې له یو شمېر حکومتي چارواکو او د حکومت له چوکاټه بهر سیاستوالو سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په سپیدار ماڼۍ کې خبریالانو ته د دوحې د ترسره کېدونکې غونډې په اړه وویل. په قطر کې یو انسټیټیوټ بلنه ورکړې چې د دې لپاره 13 ورځې د قطر د هیواد استازي راغلي وو، مشورې کولې. دوی یو شمېر افغانانو ته بلنه ورکوي. په دې برخه کې لا هر څه نهایي شوی نه دي. له دوی سره د هغو کسانو چې دعوت ورکوي یو لس شته. بعدي مسله هر اړخیزه مذاکرات دي چې په هغو کې به دولت هم وي او نور به هم وي، خو په دې برخه کې لازمان نه دی ټاکل شوی او نهایي موافقه هم لا نه ده شوې. په کابل کې د قطري پلاوی مشیر دغه هیواد د بهرنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او پښخړو کې د منځګړي ټوپ د چارو ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی کوله. دغه هیئت د سیشن بي په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غني او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغان سیاستوالو سره وکتل. همدارنګه د سولې د عالی شورا د دارالانشاء له غړو سره خبري وکړې. د سولې د عالی شورا جکپور غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبري یوازې هغه وخت نتیجه ورکوي چې دواړه لوري حکومت او طالبان پکې وي.
د سولې پروسه د کامیابی لپاره بین الافغانی مذاکرات دا لمړنۍ ضرورت ده. تر څو پورې چې هغه جهتونه چې یو د بل سره په تنازع کې دي لکه دولت او طالبان د دوی نمائندگان خپلو کې کېننی د ځینې سیاسي نهادونو یا شخصیتونو په جلساتو کې اشتراک او طالبانو ته داسې تاثر ورکول چې موږ ستاسو په حق کې یو او دولت نه ده، دا د دې ملت غوښتنه نه ده، دا صحیح تاثر نه ده. طالبانو ته موږ یو خبره کوو چې د افغاني ټولنې غړي استئ، حق لرئ چې سیاست وکئ، حق لرئ چې په نظام کې اوسېږئ. راځئ چې دا مسلې د افغاني مذاکراتو د لارې نه پیل کړو او پای ته ورسوو.
په دوحې کې له طالبانو سره د راتلونکو غونډې لپاره د هڅو په لړ کې د القهتانی په مشي قطري پلاوی پرون له کابل د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته روان شو تر څو له ازبک چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. تر اوسه دا څرګند نه ده چې د دوحې په راتلونکو غونډه کې به د افغانستان کوم سیاستوال برخه اخلي، خو طالبان ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت له اساسو سره د سولې خبرې نه کوي. ورته غونډه د طالبانو له استازو سره د فبروري په لومړیو کې په ماسکو کې جوړه شوه چې د افغانستان د حکومت استازو ته پکې بلنه نه و ورکړل شوې او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول یو شمېر افغان سیاستوالو ګډون پکې کړی و.
و موردل چې قطر چې د طالبانو دفتر پکې پرانسته او تر اوسه له امریکایي پلاوي سره د دې ډلې د استازو ترمنځ خبرو د څو پړاوونو کوربتوب کړی، دا ځل غواړي چې په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. ورته دا ډول غونډه دوه شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم په ماسکو کې جوړه شوې وه. په راپور کې مو واورېدل چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت له د کابل سفر وروسته تاشکند ته تللی او د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ازبکستان هم هغه هیواد دی چې په پام کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد په روان سفر کې د هیواد ته ورشي. ازبکستان په وروستیو کې ویلي چې د سولې په پروسه کې هر راز همکاری ته چمتو دی. له موضوع بیا هم لري نزو داش تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې د افغانستان حکومت څنګه شوې دي، مسلې د کابل او واشنگتن پر اړیکو څه ډول اغیز کړی دی. رویترز خبری آژانس په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. یو شمېر کارپوهانو ویلي دي چې دې مسلې د دواړو نږدې متحدینو د کابل او واشنگتن اړیکې ترنګلې کړې او دغه راز دغه اختلافات ښایي د دې سبب شي چې سولې یوې موافقې ته د رسېدو پر لارو چارو کې هم ډېرې ستونزې رامنځته شي. سلطان محمد سرور ورته کتنه کړې ده.
طالبانو سره د امریکا د خبرو پالیسی چې د افغانستان حکومت تر اوسه ورڅخه لرې پاتې شوی دی، د واشنگتن او ولسمشر غنی اړیکې چې غواړي واکې په لاس کې وي او خپله دغه خبرې په مخ یوسي زیانمنې کړې دي. دغه اختلافات افغانستان کې سولې ته د رسېدو چانس هم تهدیدوي. د امریکا ولسمشر هیلمن دی چې د افغانستان اتلس کلنه جګړه د سولې د تړون له لارې پای ته ورسوي. ځینو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې، رویترز خبری آژانس ته ویلي دي چې ولسمشر غنی کېدای شي د سولې زیارونه ټکنی کړي، ځکه چې غوسه دی چې ولې حکومت د سولې له خبرو لرې پاتې شوی او په خپلې واکمنۍ باندې د دغه وضعیت د اغیز په اړه اندېښنه لري. افغان چارواکو هم رویترز ته ویلي چې ولسمشر غنی د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا د سولې دا ډول خبرې ځانته شخصي خیانت او د طالبانو د غوښتنو په وړاندې د امریکا تسلیمي ګڼي. یو افغان چارواکی چې نغواړي نومې واخیستل شي، رویترز خبری آژانس ته ویلي چې خلیلزاد غواړي ځان د سولې اتل څرګند کړي، خو ولسمشر غنی نغواړي د یو شریر او بدماش په بڼه څرګند شي. د سولې د خبرو په هکله د کابل او واشنگتن اختلافات وروسته له دې څرګند شول چې حمدالله محب د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دوه اونۍ مخکې په امریکا کې په خلیلزاد باندې سخت انتقاد وکړ او تور ولګاو چې نوموړی د سولې د زیارونو په ترڅ کې واک ته رسیدل په لټه کې دی. یو امریکایي چارواکی چې نغواړي نومې واخیستل شي، رویترز ته ویلي چې ولسمشر غنی دې ته اندېښمن دی، کچېرې انتقالي حکومت جوړ شي نو دی به واک له لاسه ورکړي. هغه زیاتوي چې واشنگتن باید دا تمه ولري چې ولسمشر غنی د داسې یو سیاستوال چلند غوره کوي چې د انتخاباتو په کال کې وي، او دا تمه باید ترونه شي چې هغه به د یو دولت مدار لاره غوره کړي او به وایي چې د ما لپاره تر ټولو ښه دا ده چې واک پرېږدم. په زلمی خلیلزاد باندې د حمدالله محب انتقاد جدي نتایج رامنځته کړل. واشنگتن له انتقاد یو ورځ وروسته حمدالله محب سره ټول تماسونه او خبرې قطع کړې. افغان سرچینو چې نغواړي نمونه واخیستل شي. رویټرز ته ویلي دی چې د ناتو ولسمشر غنی د دوشنبه ورځ په غونډه کې د حمدالله محب حضور سبب شو چې امریکایي پلاوی غونډه پریږدي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په دې حقله د تبصری غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم استاد پوهاند ودیر صافی په دې باور دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اختلافات وروسته له دې زور واخیسته چې زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبانو سره وروستیو خبرونه وروسته چې شپږ ورځې ونیوي کابل تر نغی او د افغانستان حکومت سره معلومات شریک نکړل.
دوی شپږ ورځې خبرونه وروسته راتنه امریکا ته لاړل او دلته اوازې خپرې شولې چې موقتی حکومت غواړو او پاکستان هم په همدې لاره کې دا یو څه اظهارات وکړل. نو په دې لحاظ اشرف غني یې ورخطا کړی چې موږ اساسي قانون لرو او که په دې خبرو کې اساسي قانون مراعاتېږي نو حکومت د افغانستان چې برحاله حکومت دی دا څنګه د نظر ولېږي.
دغه اختلافات د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوران کې د کابل او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ژوندۍ کوي. حامد کرزی د خپلې دیارلس کلنې واکمنۍ په دوران کې د امریکا په یو سرسخت منتقد بدل سو، خو اوسنۍ ناندرۍ اکثر د بندو دروازو تر شا دي او ولسمشر غنی په امریکا چې د افغانستان اصلي اقتصادي، سیاسي او امنیتي ملاتړی ګڼل کېږي تکیه دی. داسې نښې هم شته چې ولسمشر غنی به واشنگتن سره د اړیکو د لا خرابوالي د مخنیوي لپاره ګام اوچت کړي. یو افغان چارواکي رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې حمدالله محب کېدای شي په لندن کې سفیر وټاکل شي. د افغانستان جمهوري ریاست په دې حقله کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا ولسمشر ترامپ چې په 2018 کال کې د انتخاباتي هلو ځلو په محل ژمنه کړې چې د افغانستان جګړه پای ته رسوي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د سولې د خبرو بریالیتوب پورې تړلې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار وبجه او ولست خقیدی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. صفی الله ستنګزی ورته کتنه کړې ده.
واشنگتن اگزامینر خبرونه د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد په نوې سفر او پروګرامونو مقاله لیکلی. په مقاله کې راغلی خلیلزاد څو ورځې وروسته له هغه کابل ته روان شوی چې یو لوړپوړی افغان چارواکي په هغه تور پورې کړی چې غواړي په افغانستان کې ځان په یو سیاسي شخصیت بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد دا وار د مارچ له 15 تر 16 په سفر وتلی او د افغانستان په شمول له وو هیوادونو لیدنه کوي. تمه ده چې خلیلزاد له افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د ترنګوالي د مرکزی ټیم د جوړولو او د خبرو پراتونکو دورو وغږیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د مارچ په 14 په واشنگتن کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې د افغانستان په ولسمشرۍ ټاکنو کې د کاندیدیدو لپاره زړه ښه کړی و او د ښاغلي محب خبره ښایي هدف یې د یو موقت حکومت رامنځته کول وي چې دی وایسرای شي. په هند کې د برېټانیا د واکمنۍ پر مهال د مستعمرې پوځي مشر ته وایسرای ویل کېده. واشنگتن اگزامینر د افغانستان د سیمه ییزو رسنیو په حواله لیکلي امریکایي چارواکي له ارګه د ناټو غړي هیوادونو د سفیرانو په لیدنه کې د حمدالله محب په حضور له خبرېدو وروسته له مجلسه ووتل. په افغانستان کې د نه ترلاسه کېدونکې سولې خواته یو بلګام دا د پاکستاني لیکوال او شننونکي احمد رشید د یوې مقالې عنوان دی چې نیویارکر ورځپاڼې خپره کړي. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا د خبرو پیل ته اجازه ورکړه، هیڅ چا تمه نه درلوده چې دا به دومره زیاته حوصله ولري. د چارو ګڼو شننونکو وړاندوینه کړې و چې ګواکې ټرمپ به په خپل سر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړي او په دې سره به هم امریکایي مرکزی ټیم سبوتاژ کړي او هم افغان حکومت داسې یو حال کې پریږدي چې طالبان پرې برلاسه شي. خو په نیویارکر کې دغه خبره شوې مقاله کې راغلي چې ټرمپ د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې لاسوهنه ونه کړه او آنی په دې اړه کم ټویټونه وکړل. امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې خپل پخوانی سفیر د افغانستان د سولې او پخلاینې د پروسې لپاره خاص استازي وټاکه. د نیویارکر په مقاله کې راغلي چې خلیلزاد د خبرو لپاره زیات وخت ترلاسه کړ او وتوانې چې له طالبانو سره په څو دورو خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالويش او له افغان خاورې د تروریستانو د نه استفادې د ډاډمنېدو په مسایلو اغیزمن پرمختګ وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو خبرې او اوربند هغه دوه مسایل دي چې د نیویارکر د مقالې له مخې لا هم پاتې دي. خلیلزاد د مارچ په 12 له طالبانو سره د خپل شپاره سورزنی خبرو ورسته دور پایته ورسو او وړ مورزی برېټانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته خپل تازه سفر پیل کړ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان پر نړیوالو رسپانو ته په کتنه کې مو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د روان سفر په باب واورېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه سفر په اړه په یو خبره شوې خبر پڼه کې ویلي چې د ښاغلي خلیل زاد دغه سفر د سولې د روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د سولې داسې پروسې لپاره اسانتیا رامنځته کول دي چې د افغانستان ټولې خواوې پکې ګډون وکړي. د خبر پڼې له مخې په کابل کې به ښاغلی خلیل زاد د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره په دې سلام مشوره وکړي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې په کوم پړاو کې دي او هم به دوی وهڅوي چې یو هر اړخیز مرکچي پلاوی وټاکي چې د بین الافغاني بحثونو او خبرو لپاره پر راتلونکو اقداماتو خبرې وکړي. د امریکا ځانګړی استازی به په دې سفر کې له متحدینو او شریکانو سره وګوري او د سولې د روانو خبرو په اړه به ورسره خبرې وکړي او هم به د افغانستان د سولې او پرمختګ په برخو کې د نړیوالې ټولنې دوامدارې ژمنې هماهنګ کړي. ازادي راډیو اوري د افغانستان نسایي ولادي د ډاکترانو ټولنې پرون په یوې غونډه کې په افغانستان کې د مور د مړینې د کچې په د زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. په عین حال کې یو شمېر میندې بیا د زیږون پر مهال په روغتونونو کې له کمو امکاناتو شکایت کوي. تفصیل له ناجیه صفیه اورو.
دا د کابل ښار یو دولتي روغتون دی چرته چې د خدمتونو د وړاندې کولو تر څنګ ستونزې هم موجودې دي او ناروغان ترې شکایت لري. زهرا او توبا له همدې ډلې مراجعه کوونکو څخه دي. دوی وایي په روغتون کې کم امکانات هغه څه دي چې د ډېرو میندو د مړینې لامل ګرځي. که چیرې واسطه ولري ناروغ ته دې توجه کیږي، خو که چیرې پیسې واسطه ونه لري د ناروغ غم دې څوک نه خوري او درمل هم ورته نه ورکوي. ناروغانو ته چندانې رسیدګي نه کیږي، حتی توهین او تحقیر کیږي. که ناروغان هر څومره غږ اوچت کړي څوک یې غږ نه اوري. د دوی په خبره دلته هغه مراجعه کوونکي له ستونزو سره نه مخ کیږي کوم چې واسطه ولري. د افغانستان لومړۍ میرمنې بیبی ګل غنی هم د زیږون پر مهال په روغتونونو کې د امکاناتو له کمښت او ناوړه وضعیت په تړاو اندېښنه لري. اغلی غنی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د نسایي او ولادي ډاکټرانو ټولنې لخوا د میندو د مړینې د کچې د راټیټولو په هدف د ژمنو اخیستلو یوې ناستې ته وویل: امیدوارو میندو ته د کورنیو کمه پاملرنه، با کیفیته صحي خدماتو ته نه لاسرسی او ښځینه ډاکټرانو کمښت په ځانګړي ډول لرو پرتو سیمو کې د امیدوارو میندو ژوند ګواښي. د افغانستان د نسایي او ولادي ډاکټرانو د ټولنې یوې غړې ډاکټرې صدیقي عبدالله ادیب جوړې شوې ناستې ته په دې اړه بیا وویل:
امور فیلی کې وزارت محترم ساعت عامه
هغه شمیرې چې عامې روغتیا وزارت لري لا هم په هرو سلو زرو ولادتونو کې شپږ سوه یو شپېته مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي. که چیرې جدي پاملرنه ونه شي دا شمیرې به زیاتې شي. مېرمن ادیب وایي په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې د لوړېدو د کچې ستر لاملونه جګړه، روغتیایي خدمتونو د میندو نه لاسرسی او د غشان د کورنیو له لورې ناسم کلتور او ډاکټرانو ته د تګ نه اجازه ورکول دي چې په وینا جدي پاملرنې ته اړتیا ده. دا اندېښنې داسې مهال کیږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مخکې تر دې ویلي چې په وروستیو کلونو کې په دغه هیواد کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه د پخوانیو کلونو په پرتله ډېره راټیټه شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر روسیې غږ وکړ چې خپل سرتیری له وینزویلا بهر کړي. د روانې اونۍ په پیل کې په لسګونو روسي سرتیری وینزویلا ته ورسېدل، خو ډونالډ ترامپ وایي چې دا ځواکونه د بهر شي کنه ټول اختیارات له واشنګټن سره دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر څانګې په راپور کې له احمد شیبره.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له روسیې وغوښتل چې خپل پوځیان له وینزویلا وباسي. ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړ چې د هدف ته د رسیدو لپاره ټول اختیارات ورسره دي. ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو له میرمنې فابیانا روزالس سره تر لیدو وروسته یو خبریال ته وویل چې روسیه باید له وینزویلا ووزي. دا وینزویلا د اساسي قانون پر بنسټ خوان ګوایدو د روان کال د جون په میاشت کې ځان د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ او څرګنده یې کړه چې نیکولاس مادورو په درغلۍ بیرته ولسمشر شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او د نړۍ تر 50 نورو ډیرو هیوادو خوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندل دی. د تیرې شنبې په ورځ د وینزویلا د پلازمینې کاراکاس په لمنو کې دوه روسي الوتکو نږدې سل روسي سرتیري ښکته کړل. د متحده ایالاتونو د حکومت په باور دا روسي ځانګړي ځواکونه دي چې د انټرنیټي امنیت متخصصان هم پکې شته. له خوان ګوایدو څخه د واشنگتن د ملاتړ د ښکارولو په ترڅ کې د ښاغلي ګوایدو له میرمنې فابیانا روزالس سره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم وکتل. مایک پینس خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتونه وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو تک ته د یو ناوړه تحرک په سترګه ګوري. د رویټرز اژانس په وینا مایک پینس همداراز ویلي دي چې د مادورو له حکومت څخه هیڅ راز ملاتړ ونه کړي، د نړۍ د نورو هیوادو تر څنګ د خوان ګوایدو له حکومت سره ودرېږي تر څو بیرته په وینزویلا کې ډیموکراسي ټینګه شي. روسیې په میلیاردونو ډالر په وینزویلا کې پانګونه کړې ده او د نیکولاس مادورو کلک ملاتړ کوي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه ګټورې خبرې درلودې. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په یو ټویټري پیغام کې لیکلي چې له برتانوي لوړپولو چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او زموږ د هیوادونو د امنیت ګډ هدف ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د هند هلیکپټرو نوې مرسته به اغیزمنه وي. د وزارت مرستیال ویاند زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل څلور روسي ام 15 ډوله هلیکپټر به په لنډو ورځو کې هند د افغانستان دولت ته وسپاري. د افغانستان حکومت له بیځایه شو او هیواد ته لستنیدونکو افغانانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو د څه باندې 1.5 میلیون ډالر د مرستې هرکلی وکړ. د قزاقستان یو پوځي هلیکپټر د روزنیزې الوتنې پر مهال لویدلی او 14 سورلی وژل شوی دی. د اسپانیا یوه محکمه وایي هغه لستنه چې تیره میاشت له اجازې پرته د شمالي کوریا سفارت په مادرید کې ننوتی و له اسپانیا وتلی دی. د دې محکمې یو قاضي د امریکا له فدرالي تحقیقاتي ادارې سره تماس نیولی چې دغه کسان بیرته ور وسپاري.
دا ژوند رنگونه.
نومراتوی د کوم زیوسیدون؟
نوم محمد صادق، زه خپل د کارګر د فارماسي بخش کې زیم، اما د خلک ډیر ناراضی دي. زه خپل کار باندې په صداقت په خه مسلمانی مختبم خلک ټول راسره راضی دي.
څومره وخت کې تاسو دا کار کوئ؟
دا کار اته کال کې چې زه هغه کې فارماسي بخش کې ما کار نه یو د کال دوه مشته کې
دا عملی کار چې تاسو دلته زده کړی دي، د څومره ګټور درته تمام شوی؟
ګټور دومره ده چې زه اوس خپل پیشکاری کولای سم. د کورس ضرورت چې کیږي هر څه زه کولای شم. خو کارت به نه کوم چې مال سوینه پورته وي.
تاسو خپل فارماسي نه دویلې؟
نه، ما هیڅ کله می داس نه دویلې. عملی کار می اته کال اته نیم کال کې زه فارماسي کوم. نظری کار می ټول دلی عاجل بخش می تیر کړی دي. نو هر څه اوس ان شاء الله زما مشکل
او دوا ويم پیژنې؟
خې پیژنم، سفتراکس پیژنم، نو دوا پیژنم، انټي بیوټیک پیژنم، هر څه بنم سره.
څنګه دی ګټه واټم پکښته د ماشوم د کور مصرف پر کوي
کنه؟ والا ژوند نو بخور نه می ژوند تیرونه.
زینی کسان د دوا او د بوی سره اساسیت لري او که تاسو عادت شوی؟
نه، من عادت شوی ما ته هیڅ کوم فرق نه لري. زاته کاله تنیم کوله چې زدلته یم د خبرې مونږ به خیس خبر چې کوم دوا شي تیزی لاغنه. مثال د ماسک باید واغوندي کوم دوا چې هغه کیږي د سر اساسیت لري هغه نزان لري باید وساتي.
دا وسایل لري چې تاسو د زین دوا او نزان وساتي یا هغه نه استفاده وکړي؟
مونږ ته تر اوسه دغه شی نه درغله چې مونږ دې باندې اکثر مال دي چې اساسیت سره کړی یا سره نقصان را ترسوي. اکم شای چې موږ ته د ډاکټر صاحبون وای هغه نزان ساتن.
ډیر مننه.
تاسو هم مننه.
دا د ژوند رنگونه. په همدې سره د خبري مجله پای ته رسیدي. خل ازادي رادیو سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو، یعنی نیم ساعت مخکې پیل شوې. د افغانستان په وخت ماخام تر وو بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اوریدلای شئ. بل خبری مجله زما همکار فرشته نگاه مخته وړي. ستړي ترغلي فرشته جان، خره خلاص.
سلام نوري صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر.